دی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پیو سټوډیو ته موزه فرې بازاهر د خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې اوسه ته خبرونه کې به د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه واوري چې له افغان حکومت او ملاتړو یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د دې مهال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. په خوست کې د څلویښت لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پیل سوې. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج اچ ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر مړ سو. د هلمند ولی وی د ایران او پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له وسلوالو طالبانو د پروژې په توګه کار اخلي. محمد یاسین پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ومنله چې وسلوالو طالبانو ته د ایران سخت وسلې هم رسیږي.
د اطلاعات راځي چې د ایران سرحدي سیمه کې هم د مخالفینو بعض او دفترونه او داشیان په مخفیانه او پټه او یو بل نوم بل فعالیت لري. نو څه معلومیږي چې د دې رهبران هم اوس یو تعداد رهبران هم ځي ایران ته د تداوی او مریضۍ او د نورو شیانو لپاره د اطلاعات مطابق، خو د دې په خاطر چې نور هم موږ دقیق کو کشفي ارګانونه په دې کار کوي چې نور هم تجزیه.
د ایران لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي براین هوک د پنځمې پورس په واشنگتن کې د ایران سخت د راکټونو ټوټې خبرلانو ته وشو. دی ویل چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په هلمند کې له طالبانو ترلاسه کړي دي، خو قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو اعلامیه کې پرون دغه ادعا بې اساسه بللې ده. د هغو دریو امریکایي پوځیانو د جسد د پاتیشوني امریکا ته ورسېدل چې په افغانستان کې په یوه چاودنه کې وژل سوي وو. د روان میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل سوې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د دغو جسدونو د پاتیشونو د ترلاسه کولو لپاره د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس او د دغو پوځیانو د کورنیو غړي په دلابیر کې د هوایي ځواک په پوځي اډه کې راغونډ سوي وو. دغه درې پوځیان تیرې سې شنبه په غزنی کې په یوه چاودنه کې ووژل سول. په خوست ولایت کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل سوې. د سیالیو تابع کوونکي وایي د دغه ټورنمنټ چې درې میاشتې دوام کوي هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ یووالی رامنځته سي. د خوست د المپیک امیر عزیز ملنګ پرون ناوخته د دغو سیالیو د پرانیستې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره مونږه یو خواته مونږ به غفتي ورزشکاران په دغه پیدا کوشت او په دوهم قدم کې مونږه څنګه وکړ شو چې د نشي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ مونږه یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغه شرکتونه نور هم را پیدا شي.
تاسو زده رادیو ته ورجست. په پروان ولایت کې د برښنا شرکت مسولان وایي چې ډیر ژر به د دغه ولایت په سلو کې 40 اوسیدونکو ته برښنا ورسول سي. په پروان کې د برښنا حوزوي شرکت رئیس محمد ناصر احمدي نن ازادي رادیو ته وویل چې د 150 میلیونو افغانۍ په ارزښت د برښنا شبکې د پراختیا 25 پروژې پیل سوي دي. شغلی احمدي وویل چې د دغه پروژو له بشپړېدو سره به د پروان 40% اوسیدونکو ته د اړتیا وړ برښنا برابره سي. تر دې مخکې د پروان ولایتي شورا غوړې شکایت کړې و چې د برښنا شبکې د پراختیا د پروژې کارونه پت روان دي. د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی ویلي و چې د پروان په سولو کې اتیا اوسیدونکي له برښنا څخه بې برخې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره یې پلان سوې خبرې لغوه کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ پلان سوې کتنه وروسته له هغې لغوه سوه چې د روسیې ساحلي ساتونکو د اوکراین ماڼوګان او کښتۍ ونیولې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې په یوه مناسب وخت کې به له خپل روسي سیال سره وګوري. په ارجنټاین کې د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو یا G7 د سرمشریزې په څنډه کې له امریکا غږ VOA سره په مرکه کې ولسمشر ټرمپ د امریکا له ګاونډیو هیوادونو مکسیکو او کاناډا سره پر نوي تجارتي تړون هم خبرې کړې دي. په پام کې وه ډونالډ ټرمپ نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د امریکا پخوانی ولسمشر جورج ایچ ڈبلیو بش د څلور نوی کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخوانی ولسمشر جورج ڈبلیو بش پلار او د امریکا متحده ایالاتونو یو څلوېښتم ولسمشر وو. د د مړینې خبر د کورنۍ په یوه اعلامیه کې ورکړی دی. جورج ایچ ڈبلیو بش چې له 1989 میلادي کال څخه تر 1993 میلادي کال پورې د امریکا ولسمشر وو، وروسته یې زوی د ولسمشر په توګه سپینې ماڼۍ ته لاره پیدا کړه. د پرون د امریکا پر وخت د شپې پر 10:00 ساه ورکړه. جورج ایچ ڈبلیو بش په 2012 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د اندامونو پریږد یا د عروقي پارکنسن په ناروغۍ اخته دی. د هغه صحي ستونزه ده چې اخته کس خپل حرکات نسی کنټرولولی یا یې حرکات محدودیږي. او د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارې بیه په بې ساري ډول اولیدلې ده. په نړیوال مارکیټ کې پرون جمعه د نومبر 1 یو ډالر په 1.33 پاکستاني کلدارو تبادله سو. په پاکستان کې د روان کال د جولای پر 15 پارلماني انتخابات وسول. له هغې راهیسې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني کلدارې بیه 15% ټیټه سوې ده.
خبرونه ملازاتی رادیو اوریدل تاسو کولی سئ دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم وګورئ او ویل ولې پاتم د ازادي رادیو .com. د افغانستان د ولسی جرګې غړي د پوځي عملیاتو پر مهال ملکی مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د رنې عمومي غونډې مشري کوله په دې اړه وویل:
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوا نه وي، باید په خپلو عملیاتو کې د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
هم د موضوع مو د یو کارپو محمد اګل مجاهد سره سپړلې دی. شغل مجاهد په دې اړه وایي:
یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای کړی دي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته څوکیدارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیق کوي.
نور پرنه هم لرو خو او په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام هم اوریدلای شئ. تاسو د رادیو سره اوسئ. د افغانستان ولسی جرګه له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې مشري هم کوله، وویل چې په هوایي او نورو حملو کې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې اوښتل د زغم وړ نه دي او باید مخنیوی وسي. همدې غونډې ته زموږ همکار واصل وصال ورغلی و. همدا سره له کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. وصال صاحب، خبرونه ته شرغلې په دې غونډه کې د ملکی تلفاتو په اړه نور څه وویل سو؟
ډېر زیات مننه فریبا جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، په دې وروستیو کې په هوایی حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو د ولسی جرګې اندېښنې راپارولې. دوی له افغان حکومت او ملاتړو غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکی وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د دغه جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې مشري هم کوله، ویل چې د جګړې پر مهال ملکیانو ته د تلفاتو وغوښتل د بشریت ضد کړنه ده، هغه که له هرې خوانوي.
د عامو خلکو په شهادت رسیدل دا که د هرې خوانوي، دا د افغانستان حکومت ته، که د افغانستان د حکومت حمایتګر دي، که د افغانستان د حکومت مخالفین دي، باید په خپلو عملیاتو کې جدن د ماشومانو، د زنانو، د سپینګیرو او هغه خلک چې په جنگ کې ښکیل لري، د دې د تلفاتو نه او جدي مخنیوی وکړي.
د پداسیال کې د چې نیویارک ټایمز امریکایي ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغې ورسپانې د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې په افغانستان کې 9 کسان وژل شوي چې له ډلې 350 ملکیان دي چې زیاتره یې په هوایي حملو کې وژل شوي. د وروستیو معلوماتو له مخې امریکا او ملاتړو د روان میلادي کال له جنورۍ نه د اکتوبر تر وروستۍ نیټې پورې په افغانستان کې 5902 قومونه غورځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سه شنبه پر ورځ د هلمند په ګرمسیر کې د بهرنیو ځواکونو لخوا په یو هوایي بمبارد کې درویشت ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت هم ویلي چې د سه شنبې په ورځ د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې هغه مهال چې وسلوالو طالبانو برید پرې وکړ هوایي مرسته یې وغوښته، خو زیاتوي چې پلیز واکونه نه و خبر چې د جګړې سیمې ته نږدې ملکي وګړي شته. د ګرمسیر سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په دې هوایي حمله کې د ملکي وګړو یو کور په نښه شوی او لږ تر لږه دېرش تنه پکې وژل شوي دي. د یوناما په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې په پیښه کې مړه او ټپیان ډیری ښځې او ماشومان دي. ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې په افغانستان کې له 2009 میلادي کال پر وروسته کلونو کې د بل هر کال په پرتله د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره لوړه شوې ده. بلې فریبا جانې.
بله ډېره زیاته مننه کوم. وصل و دوستانو مو اورېدل چې د افغانستان ولسي جرګه له افغان حکومت او ملاتړ یې غواړي چې د هوایي حملو پر مهال د ملکي وګړو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د همدې موضوع په اړه به هم زما همکار وصل د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او د موضوع ورسره سپړلې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې په جنګونو کې تر ډېره د ملکي تلفاتو د ډېرېدو لاملونه څه دي؟
بدون شک چې په افغانستان کې په اول ساتل سو کلو کې کمې دغه هوایي حملې چې کیږي تنها په دغه نه میاشتو د کال کې 15,214 بمونه امریکایانو په افغانستان کې استعمال کړي دي. دا ډېره غټه کچه ده، اما اکثریت د دې بمو او د دې بمباردو قربانیان ملکی خلک دي، بیگونه خلک دي. دلته دوه درې لاملونه کېدای شي. یو لامل خدا دی چې د افغانستان دښمنان په مختلفو ځایو کې خپل اګنتان ځای ځای کړی دي، په خاطر دې چې دولت او د خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي، دا جنگ وغځيږي. قصدن هغه ځایونه کوردینات ورکول کېږي، هغه ځایونه راپورونه ورکول کېږي چې هلته ملکی خلک دي او مخالفین نشته. په دې خاطر چې دا جنگ خلکو منځ کې فاصله ایجاد شي. دوهم ضعف د مدیریت په پورته سوق ادارو کې دی چې کوم راپورونه چې دوی ته ورکول کېږي دغه راپورونه نه دقیقې د څو فلترونه نه تیری، مسلکي کسان نه ورته ګماري چې دا دقیق د څو مراجعونه راپور واخلي چې آیا واقعا دا ځای کې دښمن دی او که عام وګړي دي.
د دغه سه هوایي حملو دوام چې پکې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وړي، ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله وړي، څه پایلې لرلی شي او عواقب یې څه به وي؟
بدون شک دا بغیر د ضرر د افغانستان ولس ته، افغانان په دې قرباني کېږي، نه حکومت ته دا ګټه کوي، نه امریکایانو ته ګټه کوي. او دا جنگ اصلا د افغانستان جنگ ګټونکی نه لري، نه دا جنگ افغانان ګټي، نه امریکایان ګټي او نه طالبان ګټي. بمبارد په هغه صورت کې چې دقیق بین المللي تروریستان په افغانستان کې په بعض ځایو کې لانی لري، هغه سره څو کار نه لري. هغه طالبان چې حتی د حکومت سره مخالفت نه لري، د حکومتي مامورینو سره مخالفت نه لري، په خپلو ځایونو کې هغه ته باید په نښه نه شي. د افغانستان ولس عام وګړي باید په نښه نه شي، دې ته باید ډېر دقت وشي. کوم بمباردونه چې په دا ولسو کلو کې کېږي سوي دي، بغیر د خشونت چې په افغانستان کې راپارولی دی او د خلکو قهر راپارولی دی، بل هیڅ ګټه نه ده کړې.
بله، بالاخره څه کول پکار دي تر څو هغه څه چې هدف دی هغه دقیق په نښه شي او ملکي مرګ ژوبلې مخنیوی وشي؟
دوه خبرې باید ډېر دقیق مد نظر ونیوستي. یو خو جنگ روان دی، دا جنگ باید په هر وسیله، په هر ممکنه، په هر قیمت کې دې جنگ ته د پای ټکی کېږدل شي، افغانان سره یو موټی شي، یو لاس شي، او سره اتفاق وکړي او اتحاد وکړي او دې جنگ ته نه وایي. دوهم، داسې تروریستي ډلې په افغانستان کې شته چې هغه په هیڅ صورت افغانانو رحم نه کوي، یعنې د افغانستان سره نه یو ځای کېږي، صلح نه کوي، هغه باید وځپل شي. اما هغه بمبار باید ډېر دقیق وي، د څو خوانه وڅېړل شي، دقیق راپورونه واخیستل شي، د مختلف فلترونه تیر شي، بل دغه هغه ځایان تروریستان دي هغه په نښه شي، ووشتل شي، نه داسې عام ولس او عام خلک.
د سیاسي چارو کارپو محمد اګل مجاهد چې وایي د ملکي وګړو مرګ ژوبله د هیڅ لوري په ګټه نه ده او باید د پوځي عملیاتو پر مهال له دقت څخه کار واخیستل شي څو د ملکیانو خوندیتوب ډاډمن شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس به هم له فیروزه عزیزی څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس وایي سږ کال په دغه ولایت کې د نارنجو باغ لرونکو د نارنجو د پلورلو له درکه 240 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. انجینیر انعام الله صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کونړ کې په روان لمریز کال کې په 800 جریبه ځمکه د نارنجو باغونه جوړ شوي دي. دای وایي د راتلونکي کال لپاره هم په دغه ولایت کې د نارنجو او دغه شان د مالټو او لیموګانو د باغونو د جوړولو لپاره پلانونه موجود دي. ښاغلی صافی وایي چې په کونړ کې د نارنجو او مالټو باغونو ښه نتیجه ورکړې ده. د پروان ولایتي شورا او د دغه ولایت اوسیدونکي وایي په پروان کې د برېښنا اړوند پراختیایي پروژو کار پڅ روان دی. د پروان د ولایتي شورا یو غړي عبدالمتین قدوسی نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دغه ولایت 80% خلک برېښنا ته لاسرسی نه لري او له ستونزو سره مخ دي. د خبره د برېښنا شتون د دغه ولایت اوسیدونکو په کاروبار او اقتصاد د پام وړ اغیز لري، خو مسؤلین ورته لازمه پاملرنه نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان د برېښنا د حوزې رئیس ناصر احمدي وایي همدا اوس د 150 میلیون افغانۍ په لګښت د برېښنا د پراختیا 15 پروژې د کار لاندې دي چې په دې سره به د پروان ولایت 40% خلک له برېښنا برخمن شي، او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې. 150 کیلو بوري قزاق لوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,180 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ، او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې نن د زینو بهرنی آثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پوله، یو یورو 80 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او یا پوله، او زر پاکستانی کلدار 1540 افغانۍ.
فیروزی عزیزی خدمت صدی خبرونه واردل. دوستانو تاسو کولی سئ دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وای پنه هم ولولی پته مو د azadiradio.com azadiradio.org. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو جی او ویلی چې روسیا په غیر مواجه ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې او غوښتنه کړي چې روسیا باید ژر تر ژره د اوکراین څلور وشتمانوګان خوشي کړي. روسي سمندري ځواکونو تیر یک شنبه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړۍ دسی وکړه او څلورشت بیړۍ چلوونکي برم تکړل. د امریکا ولسمشر د دې کار په غبرګون کې د روسیې ولسمشر سره د کتنې پلان لغوه کړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیرا کوي.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډ بیان کې ویلي چې د اوکراین پر ضد د روسیې د اقداماتو په سیمه کې کړکیچ په خطرناک ډول زیات کړی دی. د تیر یک شنبې په ورځ د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان زخمیان او 24 تنه برمته کړل. هغوی هم دراز د اوکراین درې بیړۍ ونیولې. د امریکا د متحدو ایالاتو، فرانسې، کاناډا، جرمني، ایټالیا، جاپان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادیې عالي رتبه استازي پر روسیه ژغ کړی چې د کرت په تنګناکې د بیړیو د تګ راتګ له مخنیوي ډډه وکړي. په دې اړه په بیان کې ویل شوي روسیه هیڅ ډول توجیه نه لري چې د اوکراین د بیړیو او بیړۍ چلوونکو پر ضد له پوځي زوره کار واخلي. د ډلې ټینګار کړی چې هیڅ کله به د روسیې له لوري د کریمیا ټاپوز میشغال او په زور د روسیې له خاورې سره د دې سیمې یو ځای کولو ته رسمیت ورنکړي. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د خپلواکۍ ملاتړ لیدا. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د دې وضعیت په اړه په خبرګون کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د کتنې پلان لغوه کړ. ډونالد ترامپ پرون د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره د ارجنټاین په پلازمینه بونس ایرس کې وو. هغه د اوکراین پر ضد د روسیې د وروستیو کارونو په اړه خبرې اعلان ته وویل: موږ له دې خوشحاله نه یو او هیڅوک نه دی ورباندې خوشحاله. هیله مند یو چې ژر به هغوی دا مسأله حل کړي، ځکه زه له ولسمشر پوتین سره د کتنې په تمه یم. خو د کتنې د لغوه کولو اساسي دلیل هغه چلند و چې له بیړیو او بیړۍ چلوونکو سره شوی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د نومبر په 9 پر ناټو تړون چغو کړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ور واستوي او د اوکراینی بیړیو د دفاع لپاره مرسته ورسره وکړي. هغه د جرمني د بیلد روسپانې سره په مرکه کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوازې د زور په ژبه خبرې کوي او هیله یې څرګنده کړه چې اروپایي هیوادونه به د اوکراین د ملاتړ لپاره کلک ګامونه واخلي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپووزمه له اوکراین جلا او له ځان سره یو ځای کړه.
له فرشته جلازې څخه مو واورېدل چې وایي د نړۍ اووه سترو صنعتي هیوادونو یا جیو ویلي چې روسیې په غیر مهاجر ډول د اوکراین درې بیړۍ نیولې دي او غوښتنه یې کړې چې مسکو باید ژر تر ژره د اوکراین 24 ماڼوګان خوشې کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
میکنم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. تاسو کولی شئ صاف اوازه یې واوري او دغه راز که چیرې دا خبرونه نه وي اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم د نورو خبرونو تکرار اورېدلی شئ او راپورونه او خبرونه مو لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس به ورسو چې په کابل کې اجمل تورمن د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼې لوستې دي چې د هغو مهم ټکي څه دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې د زلمی خلیلزاد په اوله لیکلي چې طالبانو سره له انتخاباتو مخکې هوکړه غوره ده. په مطلب کې وړاندې راغلی په داسې حال کې چې افغان حکومت په خپل وخت د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډیدو غوښتنه کړې ده. د مطلب لیکوال کې نوموړي ویلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په صورت کې به خوي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي. خو په مطلب کې دا هم راغلی چې خلیلزاد ویلي که د سولې په خبرو کې لازم پرمختګ رامنځته نشي بیا د انتخابات ترسره شي چې نوې حکومت په کار پیل وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د مرستیال عبدالحکیم منیب په حواله لیکلي چې د خلیلزاد هڅې د افغانستان د سولې لپاره مبهمې دي. په مطلب کې راغلی چې نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي موږ ټول د سولې غوښتونکي یو خو د څه ډول سولې او ټینګار کړی چې خلیلزاد باید د سولې د کومې لارې په اړه چې نیولې ده د افغانستان خلکو ته توضیحات ورکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې ښاغلی منیب طالبانو سره د افغان حکومت په مذاکره کوونکي پلاوي کې هم شامل دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له طالبانو غوښتي چې له رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي او له افغان حکومت سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. په مطلب کې دا هم راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په برکسل کې ازادۍ راډیو سره په یوې مرکه کې کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو رول د سولې په برخه کې مهم دی او امریکا تش چارې اسانوي. دنیا د افغان سولې په اړه په خپل یو بل مطلب کې هم لیکلي چې د افغانستان یو شمېر قومي مشرانو هم د سولې له پروسې خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي چې په دې برخه کې هر ډول همکارۍ ته تیار دي. په مطلب کې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي ولایتونو د قومي مشرانو یادونه شوې او ویل شوي چې د قومي مشرانو د یوې غونډې په ترڅ کې خپل ملاتړ اعلان کړی دی.
دوستانو اوس په ورسو د ساینس ډګر ته ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د مځکې په اتموسفیر کې مضره ګازونه زیات شوي دي. په دې اړه نور تفصیل عصمت سروان راکوي.
ملګرو ملتو په یوه نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د مځکې په اتموسفیر کې د مضر کاربن په شمول ګلتوني ګازونه په بې ساري ډول بیا زیات شوي دي. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي د ټولو هیوادونو له ارادې پرته د مځکې په اتموسفیر کې د مضرو ګازونو مخه نشي نیول کېدی. ملګری ملتونه تر 2013 میلادي کال پورې د کاربن ګاز د ډیرښت اندازه کولو په هدف راپور خپروي او په هغه کې د مځکې د کورې د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کوي. په دې راپور کې یادونه شوې چې حکومتونه باید د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي او خپل اقدامات په لا غور او دقت وکړي. د دې راپور پر اساس که د یویشتمې پیړۍ تر پایه پورې د مځکې په تودېدونکي حالت کې بدلون را نغی، د مځکې تودوخه به د سانتیګراد 3 درجې زیاته شي او په همدې شکل به دوام وکړي. په وروستیو کې هیله پیدا شوې وه چې د مځکې د تودېدو د مخنیوي لپاره دولتونه اقدامات کوي، خو له 2010 راوروسته یوازې 55 هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل کړی دی.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زلتان بار ولات غنداب لفرینه فیضان خاصه پیغام ولده دا زادی اډو ندیر مننه کوچ مش کوزی په حکومت ول فور چارواک فور زتی زموږ د کندهار د دهلی بم ته وګوره د دهلی بم چې د کرزی حکومت کې دا غ بم دوا وره پرویته منظور سو لفیرا ووته له حکومت پامچ کې چې د توریک ټول صدر پروژې پورې نو موږ د حکومت نه خصوصا د اشرف غنی نه دا خواهش او ارزور لرو چې موږ دغه د کندهار د دالیه بند جوړ کړي چې سندي جوابونه یې جوړ کړي او چې موږ ته اوبه ذخیره کړي. زموږ اوبه د 2 کاله د 3 کاله د وچکالۍ نه مخکې زموږ اوبه د هغه ایله په دغه زموږ ټول اوبه تللې ایران ته، خو دا چې ورته یو کال وچکالۍ راغله غوړه په بند څه پښتې کې که چیرې موږ په هغه د کرزي په حکومت کې دغه بند جوړ شوی اوس موږ په دغه وچکالۍ هېڅ پوهې پوسی نه وای. زر ټولو لوی کار چې په کندهار کې باید وشي همدغه بند دی. که چیرې دغه بند جوړ شي نو زموږ د کندهار خلک به ډېر وساتي او زما ته پرمختګ وکړي. وسلام.
السلام علیکم. شاهزاده نابینا یم د کونړ ولایت. غوښتنه مې دا ده چې په کونړ ولایت کې دغه د نثاراتو کانکریټ چې کومي دغه د ګازو مفجات په متوي نو دا بېخي د ښار تر اطراف راته دي. ښار ډېر په مشکلاتو کې دی، هلته چې ښار یې ماسیره کړی دی. خدای نه خواسته خدای نه خواسته که چېرته کوم حادثه پېښه شي نو دا ولایت هم ټول په خطر کې دی او د ولایت په څنګ کې چې کوم کلي دي کورونه دي دا هم په خطر کې دي. نو زما د حکومت څخه د کونړ ولایت د والي صاحب او د ښاروال څخه مې دا ارزو ویله ده چې دا کومې مثارات ټانکرې چې دا د دې ولایت د خوانه وړاندې وړاندې وشي. خدای نه خواسته چې کوم ورځ کومه حادثه پېښه نه شي او دغه د کونړ ولایت مرکز اسد آباد چې کوم کلي دي دا ټول په خطر کې دي. په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمېر افغانانو نظرونه، پېشنهادونه او شکایتونه مو اوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې وو. اوس ورځو خوست ولایت. د جمعې ورځ ناوخته د خوست په ملي لوبغالي کې د 44 لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال لوبي سیالۍ پیل شوې. د سیالیو تابعیا کوونکي وایي د فوټبال دا ټورنمنټ چې 3 میاشتې دوام کوي د خوست له ځایي ټیمونو سربېره به د کوزي پښتونخوا د فوټبال ځینې لوبډلې هم پکې برخه واخلي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست اولمپیک امیر عزیز ملنګ د فوټبال لوبې د سیالیو د پرانیست په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل د دې سیالیو په ترسره کېدو سره به لیوې خوا په دې ولایت کې د فوټبال د لوبې تکړه لوبغاړي معلوم شي او بل لوري ته به ځوانانو ته دا پیغام ورکړي چې د نشه یي توکو له کارونې ځانونه وساتي او په خپلو کې یووالی وکړي. د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو او د ټولنې له شتمنو خلکو وغوښتل چې د ځوانانو د دا ډول برنامو مادي او معنوي ملاتړ وکړي.
خوست ولایت کې د 44 ټیمونو ترمنځ د فوټبال سیالۍ شروع شوې. د دې سره موږ یو خواته موږ به غښتلي ورزشکاران په دا کې پیدا کړو او په دوهم قدم کې موږ څنګه وکړل شو چې د نشه یي توکو سره مبارزه وکړو، څنګه د ځوانانو ترمنځ موږ یووالی رامنځته کړو. هیله مو دا ده چې دغسې شرکتونه نور هم را پیدا شي چې هغه په خوست ولایت کې په بیلابیلو بخشو کې په بیلابیلو رشتو کې دوی سرمایه گذاری وکړي.
په خوست کې د فوټبال فدراسیون مشر عبدالفتاح واکمن وایي په دې ټورنمنټ کې به د خوست سربېره د یو شمېر نور ولایتونو او په ځانګړي ډول د جمعې په ورځو کې د کوزې پښتونخوا د نږدې سیمو لوبډلې هم برخه واخلي.
په دې کې د سیمې نه علاوه د نورو ولایتونو لوبغاړي به هم شتون لري او ترڅنګ به موږ د دې په خاطر چې د خوست فوټبال نوی رنگ راوړي حتی د کوزي پښتونخوا نم غواړو بعضي ټیمونه هر جمعې په ورځ موږ را دعوت کو.
د فوټبال لوبې یاد سیالۍ چې د اتصالاتو د مخابراتي شرکت په مالي مرسته پیل شوي په خوست کې ځایي مشر منیب وایي دوی به د ورزش په نورو برخو کې هم ورته سیالۍ په لاره واچوي.
مسلط نه یوازې دا چې په فوټبال باندې به بسنه کوي، ان شاء الله پراتونکو کې به نور ټورنمنټونه هم پر مخ وړي، لکه د کرکټ په برخه کې شول همداشان نور د کومې ورزشي برخې چې دي. د بشکرانو لپاره ته پیغام دا دی چې په خپل منځ کې اتفاق، اتحاد او پور یو د مینې په فضا کې دوی خپل منځ کې لوبې ترسره کړي.
د فوټبال فدراسیون د ځوانانو د کمیټې مسؤل حکمت ګل چې او یو کموم ځوانانو ته د فوټبال تمرین ورکوي، وایي ورزش سره ځوانان د نشه یي توکو له استعمال او نورو ټولنیزو بیلاریو ژغورل کیږي.
دوستانو په دې سره په کابل کې 12:30 سوې له اجمل انس خطر دی مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
دا هغو امریکایي پوځیانو د جسدونو پاتیشونی امریکا ته ورسیدل چې په افغانستان کې په یو چاودنه کې وشل شي وو. دا پروان میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې. په خوست ولایت کې د څلور سلویخ لوبډلو ترمنځ د سولې په نوم د فوټبال سیالۍ پیل شوې. په پروان ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلان وایي ډېر ژر به دغه ولایت په سلو کې څلویخ اوسېدونکو ته برېښنا ورسول شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي سره له دې چې د روسیې له ولسمشر سره پلان شوې خبرې لغوي کړي، خو له ولادیمیر پوتین سره ډېر ښه ارتباطات لري. او د امریکا پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د 94 کلونو په عمر پرون مړ شو. د بل پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش پلار او د امریکا د متحده ایالاتونو یو څلویښتم ولسمشر.
مننه کوم اجمل اند چې د مهمو خبرونو لنډی سره ورو. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وپاړه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com. د ژمنې سره سم د خبرونې دوهمه نیمه ده او د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت يم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې د جنیوا په کانفرنس کې د نشي موادو په اړه د افغان ولسمشر د سرګندونو په اړه راپور لرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمه پیښه تر راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
پنګرهار ولایت کې درې کسان د نشې موادو د قاچاغ په تور نیول شوې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نګرهار امنیه قومندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوې راغلي چې د لوی لارې پولیسو دوه کسان هغه محل ونیول چې غوښتل یې 1.20 کیلوګرام چرس په دوو موټرو کې روداتو او دور بابا ولسوالو ته قاچاغ کړي. په دوهمه پیښه کې یو تن هغه محل ونیول شو چې په جلال آباد ښار کې 8 ګرامه ټابلیټ کګولي په پرچون ډول خرڅولې. په کابل ښار کې د نشي موادو څه د پاسه لس پرچون خرڅونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت د کش مدیر میان احمد احمدی رسنۍ ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښاري حوزو د پولیسو په همکارۍ په 4، 5، 6 او 8 ناحیه کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو 14 پرچون خرڅونکي له نږدې 40 کیلوګرامه نشي موادو سره نیولې دي. د یادونې وړ ده چې له دوی سره هیروین، چرس، تاریاک او د نشي ګولې هم نیول شوې دي. په پکتیا ولایت کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د نشي موادو یو لس زیرمی ویجاړی کړی دي. له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د امریکایي ځواکونو په همکارۍ د پکتیا ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د نشي موادو یو لس ذخیره ویجاړی کړی دي. په دې عملیاتو کې څه د پاسه 15 ټنه اومه چرس او 2500 کیلوګرامه پاخه چرس، ګڼ شمیر وسلې او مهمات نیول شوي او په دې تور 15 ټنه تورن کسان هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په وروستیو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې افغان او امریکایي ځواکونه په ګډه په کابل، لوګر او پکتیا ولایتونو کې د نشي موادو پر ضد عملیات کوي. د نشي موادو د قاچاغ د 5 قضیو په تړاو 3 کسان عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا 3 کسان 13 اونۍ په کابل او خوست ولایتونو کې نیول شوي او له دوی سره نږدې 1 کیلوګرام هیروین، څه د پاسه 1 ټن چرس، د نشي ګولۍ او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاتوي چې د دې اونۍ په بهیر کې 10 تورن کسان د دې مرکز په محکمو کې مجازات شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې مرکز ابتدایي محکمې د روان شمسي کال د عقرب په میاشت کې 3 کسان له 6 میاشتو تر 18 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د بدخشان ولایت پولیسو دی ولایت ته د 100 کیلوګرامو نوشادرو د قاچاقو مخنی ولیده. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر عبدالواسع رسنوی ته وویل یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 600 کیلوګرامه نوشادر په یو بار وړونکي موټر کې له کندوز څخه د بدخشان درې ولسوالۍ ته قاچاق کړي. دغه ډول په دې تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی. په تیرو دوو اونیو کې دا دریم ځل دی چې قاچاق کوونکي له تخار او کندوز ولایتونو څخه بدخشان ته د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. او د اونیو وروستۍ پیښه دا ده چې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشه یي مواد له تخار ولایت څخه د باندې د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د تخار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې پولیسو یو کس هغه مهال ونیو چې 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې له تخار ولایت څخه د باندې قاچاق کول. په دوهمه پیخه کې پولیسو د شرقي معبر په سیمه کې 6 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو باس کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وا کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې دواړه تورن کسان تر لومړی څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د جنیوا په کانفرنس کې د نشې موادو په اړه د افغان ولسمشر څرګندونه
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده.
د کندوز ولایت په ځوانانو کې د ټابلیټ کا په نوم نشې ګولۍ خوړل ډیر سوي دي.
سخت نگران هستم که جوانای ما اکثرتش معتاد بینمی.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشې موادو اخته دي.
د زابل لوالی رحمت الله یرمل سره مرکه لرو.
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي حامد وایي چې په پوهنتون کې په نشو اخته سو.
روغ دو کسانو سره ډیر زیات پامو کې چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
والکا ودرېګه چیرته داسې پیغام روانې.
اوس تخبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له نشې موادو سره د مبارزې لپاره د زراعتي سکتور وده ګټوره او غوره لاره وبلله. ښاغلی غنی د جنیوا په کانفرنس کې د خبرو په ترڅ کې وویل په زراعتي سکتور کې نیمګړتیاوي او نړیوالو بازارونو ته د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه عوامل دي چې د افغانستان د زراعتي سکتور د ودې مخه نیولې ده. ولسمشر غنی زیاته کړه د زراعتي سکتور وده کولای شي چې د نشې موادو په ضد مبارزه اسانه کړي او د دې ترڅنګ له نړیوال امنیت او ثبات سره هم مرسته وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستانه کې وړاندې کوي.
د جنیوا کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28مه او 29مه نیټه په سویش کې جوړ شوی و. په افغانستان کې پر انکشافي مسایلو او سولې سربیره د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو پر موضوع هم بحث وسو. ولسمشر محمد اشرف غنی د 12 هیوادونو او 15 پرستندوی موسسو استازو ته په وینا کې وویل په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې زراعت ښه وده کړې، خو د زراعتي تولیداتو د پروسس او نړیوالو بازارونو ته د رسیدلو په برخه کې اوس هم ډېرې ستونزې شته. ولسمشر غنی د زراعتي سکتور پر وده ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د زراعت وده کولای شي له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي، دغه ډول د نړیوال ثبات او سولې په برخه کې هم مرسته کولای شي.
The productivity element really becomes
د زراعتي محصولاتو موضوع واقعا ډیره مهمه ده. د زراعتي تولیداتو په برخه کې نیمګړتیاوي او نړیوال مارکیټونو ته زموږ د زراعتي محصولاتو نه رسیدل هغه دوه اساسي ستونزې دي چې زموږ نیمګړتیا نه ده. دا نیمګړتیا په سیستم کې ده چې موږ یې له نړیوالو مارکیټونو سره نه یو تړلي. که دا سیستمونه ورغول شي نو میلیونونه کاري فرصتونه پیدا شي. زراعت د نړیوال ثبات او امنیت کلي ده او د زراعتي سکتور پرمختګ بیا د نشه یي موادو پر وړاندې د بریالیتوب کلي ده. ولسمشر غنی په داسې حال کې د زراعتي سکتور پر وده ټینګار کوي او د نشه یي موادو د کښت پر راکمولو کې مهم ګڼي چې د 1999 کال د تازه سروې له مخې په افغانستان کې په 223,000 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی ول چې دا کښت د 1999 کال په پرتله په سلو کې 40 راکم شوی دی. له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره چې په دې سروې کې له نشي مواد سره د مبارزې له وزارت سره همکاري کړې ویلي چې وچکالۍ د کوکنارو د کښت کموالی عامل دی. وچکالۍ د کوکنارو پر کښت برسیره نور زراعتي محصولات هم زیانمن کړي دي. د فراه ولایت پخوانی والی محمد عمر شهزاد وایي چې پر زراعتي سکتور پانګونه کولای شي چې د کوکنارو له کښت څخه د بزګرانو لیوالتیا راکمه کړي، ځکه چې ډیری بزګران د زراعتي محصولاتو د ارزانۍ او کموالي له امله کوکنار کوي.
بهترینه لار همدغه ده چې د بزګر سره زمیندار سره دا کومک وسی چې د حاصلات نه کل دومره سي چې د تا خپل مصارف راکړي او د تا د خپل اولادونو بچیانو ډوډۍ دغه کې زه په دې مطمئن یم چې تر ډېره حده پرې به د مخدره موادو د کښت کچه راکمه سي په افغانستان، مارکیټونه ورته پیدا شي او هم د دې په څنګ کې دغه زراعت میکانیزاسي د مطمئنیم د مخدره موادو په کښت په کمولو کې ډېره همکاري به وکړي.
افغان حکومت د جنیوا په کانفرانس کې له نړیوالې ټولنې په تیره بیا مرستندوی هیوادونو سره ژمنه وکړه چې د جګړې د عواملو له منځه وړلو په برخه کې به له نشه‌یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. دغه ډول ښاغلی شیرزاد په افغانستان کې د مافیایي ډلو فعالیت د جګړې د دوام اصلي لامل بولي او وړاندیز کوي چې د جنگی ډلو د فعالیت ختمولو لپاره باید د کوکنارو بوټي لمنځه یوړل سي.
محمد ایاس تنکو چې د جنیوا په کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور راوړوه او اوس کندوز ولایت ته ځو او هلته د نشي ګولیو حال درکوو. د کندوز ولایت عام خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې ځوانانو د ټابلیټ کا په نوم نشي ګولیو ته مخه کړې ده. دوی اندېښنه لري چې دا نشي ګولۍ د ځوانانو راتلونکي ته ستر ګواښ دی. په دې اړه به زموږ د همکار اجمل آرین راپور واورو.
په کندز کې د ځوانانو ترمنځ د نشي موادو استعمال په نوم د ټابلیټ کې زیات شوی دی. د کندز ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي هغه نشي مواد چې په دې وروستیو کلونو کې په نوم د ټابلیټ کې افغانستان ته راوړل شوي دي د دې ولایت زیات شمېر ځوانان پرې روږد شوي دي او ځوانان د خوښیو محفلونو کې ورڅخه ګټه اخلي او دغې مسلې دوی د ځوانانو راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار یو تن اوسیدونکي فواد نبی زاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت دې مسلې ته هیڅ پام نه کوي. د ښار په هر سیمه کې ټابلیټ کا ګولۍ او نور نشئی مواد په اسانۍ سره پیدا کیږي. باید دولت دې ستونزې ته پام وکړي. باید امنیتي ارګانونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه واخلي چې ځوانان مو له دې مصیبت څخه وژغورل شي.
په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی هم وایي چې د کندز ښار په هرې څنډه کې نشئی توکي په اسانۍ سره موندل کیږي خو پولیس د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې پاتې بولي.
زه ډیر اندیښمن یم چې زموږ ډیر ځوانان په نشئی موادو اخته دي. په تیره بیا د ټابلیټ کا ګولیو په اړه ډیر اندیښنه لرم. دا ګولۍ د کندوز په هر څنډه کې په ښکاره خرڅېږي خو تر اوسه پورې یې د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی.
له دې سره سم په کندوز کې د روږدو کسانو د درملنې د اتیا بستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل بیا وایي څرنګه چې نور نشئی توکي انسانان متادوي ټابلیټ کا هم عیني ضرر لري.
مواد مخدر به نام ټابلیټ کا به بازار آمده
و د ټابلیټ کا په نوم چې کوم نشئی مواد بازار ته راغلي او یو شمېر ځوانان یې خوري دا ګولۍ د ښیښې هیروینو تریاکو او نورو نشئی موادو په څیر ضرر لري او دوامداره خوړل یې سړی معتاد کوي.
برای انسان ها سبب به وجود آمدن احتیاط میشه.
بلخوا د کندز د امنی قمندانۍ ویاند انعام الدین رحمانی هم تاییدوي چې په ښار کې نشئی توکي پلورل کیږي خو ټینګار کوي چې د نشئی توکو د مخنیوي په برخه کې پولیسو خپلې هڅې ګړندۍ کړې دي.
کله چې پولیس له ساحې څخه لرې سي خلک د پرچون په بڼه نشئی مواد خرڅوي خو د پولیسو په موجودیت کې دا کار نسي کولی ځکه چې پولیس هیچا ته هم اجازه نه ورکوي چې غیر قانوني کار وکړي داسې مواد خرڅ کړي چې خلکو ته ضرر لری.
د کندز اوسیدونکي په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دې وړاندې په دې ولایت کې له نشئی توکو سره د مبارزې ریاست چارواکو ویلي وو چې په نوموړي ولایت کې د روږدو کسانو شمېر څه باندې 1500 تنه ته رسیږي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال
او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر مزرنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس په زابل ولایت ولاړ سو او هلته به د نشي موادو د کشت، تولید، قاچاق او استعمال په اړه د زابل له والي سره خبرې وکړو. زابل هم له هغو ولایتونو څخه دی چې کوکنار پکښ کرل کیږي. دغه ولایت د نشي موادو د قاچاقو پر لویه لاره پروت دی. که څه هم زابل ولایت نور ولایتونو په شان ګڼ شمېر محتاجین لري، خو په دې ولایت کې د محتاجینو د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک جوړ شوی چې په هیڅ ډول کفایت نه کوي. په دې اړه مو د دې ولایت له والي رحمت الله یرمل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې دوی ولې په زابل ولایت کې د کوکنارو د کښت مخه نه ده نیولې.
د هغه ساحې چې ولسوالۍ کې د دولت تر تسلط لاندې دي، په هغو کې د کوکنارو کښت ګرافیډیټډ شوی دی. خو متاسفانه ځینې ولسوالۍ کې مو ځینې دوردسته ساحې دي چې هلته دښمن موجود دي. د هغوی په سیمو کې د خلک یو ډول مجبوره کي او د خلکو څخه یو ډول استفاده وکړي، او بیا د دغه پیسو څخه چې د دغه کښت د وجې لاسته راځي دوی خپله ونډه او خپل حساب اخلي. یعنی هلته مستقیم ځینې ساحې داسته چې خپل طالب وسلوال کوکنار کړي.
تاسې د طالبانو او د کوکنارو د کښت یادونه وکړه، که په مجبور کې راته ووایاست چې په زابل ولایت کې د کوکنارو کښت د نامنۍ سره څومره اړه لري؟
د وسلوالو طالبانو د تمویل کوونکو سرچینو له جملې څخه یو مهم او غایدتي سرچینه یې د کوکنار هم دي. کله چې دښمن په هغه باندې ځان تمویلوي، په دغه اواید چې لاسته راځي په هغه باندې مرمۍ اخلي، وسلې اخلي. معلومداره خبره ده چې جنگ زور اخلي او د نور هم قوي کیږي او نامنی زیاتیږي. خو نسبت نور ولایت ته زابل کې دا کال یو لوی لامل دا هم چې وچکالي هم ونه توانېدله په هغه اندازه چې په نورو کلونو کې کوکنار کرل دا کال هم وکړلی سي. او لږ موږ هغه عملیات هم چې تیر کال ژمي کې مو ترسره کړل او هغه ساحې چې مخکې کلو کې دښمن په لاس کې وي هغه مو ونیول او بیا مو چاته اجازه ورنکړل چې دغه بدمرغه کښت وکړي.
په هغو ولایتو کې چې کوکنار او یا بانګ کرل کیږي، مرکزی حکومت یا مرکزی اداره د هغو ولایتونو سره د بدیل معیشت پر نوم باندې مرستې کوي. په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام وضعیت څنګه دی؟
موږ سره زابل کې د کوم ځانګړي مرستې نه دي سوي، فقط تیر کالو کې موږ دوه پروژې درلودلې چې په دغه بدیل معیشت کې یوه پروژه مو د یو کرکټ د میدان د جوړېدلو یو پارک. بدبختانه چې د ناسم مدیریت له امله تر اوسه هغه پروژې چې یو کلنی وي چې باید خلاص شوي وای، تکمیل شوي وای او د استفادې وړ ګرځېدلې وای، تقریبا 3-4 کاله کېږي چې لا هم نیمګړې پاتې وي. زما پورته اکثر مې هلته د وزارت مقام سره تماس نیولی دی، 85% ته مو کار رسولی دی. هغه اندازه توجه چې باید ورته شوی وای متاسفانه چې خاص نه دي شوي.
د چا لخوا د دغو پروژو سم مدیریت ونشو؟
ستونزې دوه اړخیزې وي. لومړی د وزارت لخوا څخه چې باید څومره تعقیب شوي وای او څومره توجه ورته شوي وای، هغه شرکتونو ته چې په قرارداد ورکول شوي وي د دغه شرکتونو په اړه یو څه معلومات یا د هغوی بیکګراونډ او تجربې ته کتل لازم. او بل ستونزه خپل هلته په محلي حکومتي اداره کې هم وه چې هغوی هم ونه شوای کړای دغه پروسه یا دغه څو پروژې سم مدیریت کړی شي.
په زابل ولایت کې د بدیل معیشت پروګرام د کوکنارو د کښت کچره ټیټ نه کړه. تاسو خو د بزګرو سره هم خبرې کړې دي، دوی څه وایي چې ولې کوکنار کوي؟
زما په ماموریت کې لومړی ځل چې ما د بزګر ورځ ولمنځل، بزګر مو پوه کړي چې تاسو یو بارزشته طبقه ده او یو بارزشته قشر یاست. د ټولنې په بار بار مو مجالس کړي چې د هغوی غوښتنې مو اورېدلې. زابل په مجموع کې یو هرسوی ولایت و، هیڅ بدیل پروګرامونه متاسفانه موجود نه و. دا خپله د دې لامل و چې بزګر بله چاره نه لیدل. دا ځل مو وزیر صاحب زراعت فدی کانې کې چې راتلونکي مالی کال کې به ان شاء الله ډېرې پروژې په زابل کې عملي کیږي، او د بزګرانو هغه غوښتنې چې د دغه کښت د بدیل لپاره درلودلې هغه مو د وزیر صاحب سره شریکې کړلې. زه امیدوار یم چې دغه راتلونکي مالی کال کې به موږ وتوانېږو چې نور هم بزګر دې ته وهڅوو چې په خپله خوښه باندې نور دغه کښت پرېږدي او یو بل مشروع او حلال کښت انتخاب کړي.
په کوم ځای کې چې کوکنار کرل کیږي یا نشي مواد تولیدیږي هلته محتاجین هم ډېر دي. په زابل ولایت کې هم د نورو ولایتونو په شان محتاجین ډېر دي، خو هلته د دوی د درملنې لپاره یوازې یو کوچنی کلینیک شته چې هغه په هیڅ ډول باندې کفایت نه کوي. تاسو په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي دي؟
دغه ستونز ما د خپل ولایتي ادارې په انکشافي پلان کې هم نیولې و او مرکزی حکومت څخه هم غوښتنه کړې وه. وزارتونه هم اطمینان راکړی دی چې انشاءالله راتلونکي کال کې به موږ وتوانیږو چې یو څلوېښت بستریزه روغتون جوړ کړو.
هغه معتادین چې په زابل کې ستاسو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي دوی ته په اسانۍ سره هر ورځ نشي مواد رسېږي. تاسو په دې برخه کې څه کړی د دې نشي موادو د رسولو مخه ولې نیول کیږي؟
زابل کې موږ اکثریت وخت هغه قاچاقبران یا هغه ساقیان چې دغه موادو ته لاسرسی لري او بیا کوشش کوي چې د ټولنې نور وګړي په اخته کې، همیشه زموږ پولیسو وخت نا وخت هغوی نیولی دي او قانون منګولی ته سپارلی دي. البته تیره میاشت کې 500 کیلو څخه زیات نشه یي توکي نیول شوي دي. په ښار کې داخل کې نشي کولای یو معتاد په ډېرې اسانۍ سره لکه په نورو ولایاتو کې چې کېږي خپل نشه یي مواد په دغومره اسانۍ سره واخیستلی شي.
د کونړ څخه رانیولې بیا تر هراته پورې لویه لار د قاچاقو د تیرېدو لاره ده او دا لاره د زابل څخه هم تیرېږي، خو په رسنیو کې داسې لږ راپورونه خپاره شوي دي چې د زابل په سیمه کې دي لوی قاچاقونکي او یا د قاچاقو یو کاروان نیول شوی. د دې دلیل څه دی؟
زموږ یو لوی لامل خلاص سرحد تقریبا د 3 کیلومتر کې 10 کیلومتر مې خلاص سرحد د دې لامل شوی دی چې ډېر وخت قاچاقبران د زابل په هټه کې د دې څخه استفاده وکړي او یا ځینې هغه ولسوالۍ چې مثلا خاکي افغان ولسوالۍ د ډېر وخت کوشش کوي چې کلونه راځي دښمن سره ده، ډېر وخت کوشش شوی دی چې د همدغه طریقې څخه دښمن یا دغه د مخدره موادو قاچاقبران په ګډ او په همکاري استفاده وکړي او د دې لارې څخه د څه مواد تیر کړي. وخت نا وخت چې کوم راپورونه زموږ پولیسو درلودلي دي پر هغه باندې اجرات شوی دي. دغه کسان چې مرد ټول چې په تیرې میاشت کې وزن نیولی دي د زابل اوسېدونکي نه دي، دا هغه کسان دي چې د زابل د لارې څخه فقط تیرېدل او زموږ پولیسو خبرتیا ترلاسه کړې ده او نیولی دي.
په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې ځینې امنیتي چارواکي په خپله نشه یي مواد استعمالوي، یعنی معتادین دي او د نشه یي موادو سره مبارزه دا د دوی احتیاط تکنیک کړی ده. تاسو د دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
مرکز کلات کې یا هغه نږدې ولسوالۍ کې چې زه تللی یم ګرځېدلی یم په پولیسو افسرانو یا د نور امنیتي ځواکونو په افسرانو یا سربازانو کې داسې تر اوسه نه دي تر سترګو شوي چې زموږ افسران دي ګواکي په نشه یي مواد اخته وي. اما د یو لیرې ولسوالۍ د یو ډېر لیرې دوردسته پوستې یا دغه ځای کې د ټولۍ په اړه په دې څه نه سم ویلی چې زموږ پولیس هم په یو داسې حالت کې دي چې کافي اندازه وخت نه دوی پاتې شوی ورته چې دوی د جګړې د مهارتونو د زده کړې تر څنګ ځینې نور مسایل هم زده کړی شي. کېدای شي هلته ځینې سربازان په ډېرو لږو او کوچنیو نشو باندې اخته وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزرني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردي. د پکتیا ولایت حامد له 12 ټولګي څخه تر فراغت ورسته د پښتو ادبیاتو په پونځي کې درس پیل کړ او د ماسیلۍ په دوره کې پنشو اخته سو. درسونه ځنی پاتسول او نشي هر څه ځنی واخسته. دا چې حامد په پونتون کې ولی او څنګه په نشو وخته سو په دې اړه از مول همکار اصل زادي سره د زړه خواله کړې ده.
باز خلکو سره مو انډی ولی او چاغو مخ کې په دغه راز باندې اخته شوی وو. هغه وخت کې تعلیم مو کول خو سر لدین هم ما دغه خلکو سره ارتباط درلود. نور ځوانانو ته مداهله او تمه ده چې کوم کسان سره چې دوی کینی باید هغه خلق وپیژنې مخکله مخکې چې آیا دوی سره کوم کسان دي. روغ دو کسانو سره ډیر زیات پام وکړي چې باید ونه ګرځي او ځان ورنه وژغوري. د دولت نه مداهله ده چې باید دغه خلکو چې دغه مواد راوړي بیا کیلو ته تقسیم اوی مثلا دغه ساقیانو مخاون نسی. مهمه خبره داده چې د دوی مخاون نه ول شي نوې نسل بیا هم په اخته کیږي، نور هم په اخته کیږي. کله چې مکتب مخلاص کله بیا ادبیات د دری پښتو کې کامیاب سم الته می درس لوستل بیا یو قسم آلات روان دي چې وای دښمن دي چې مخامخ نه ولي هغه یو طریق درته جوړوي لا په چل لا په فریب. نو زه د درس و تعلیم نه چې پاتې شوم هم د دغه موادو په استفاده هر څه مې له لاسه ورکړه. خب یا در نیت لرم برت یا وزم و ارادم و چی آقا خپل تعلیم ترسرکم او برت خپل وظیفه که مثلا دغه آلات و نزان وش غرو نو کداسی په ده آفت که گرفته شو هم با کور خفه هم مور و پلار خفه هم جامعه در نپوتنگ ایسو کم تا تزایی ندر کوی او خوشحالی ندر بخی زکه چه ده خوشحالی کم نقطه نلری غیر لآفت نه.
ده آزادی رادیو در نو آوریدون کو دادی ده ظاهر کاروان خپرونی ورستی بر اخترا ورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا څه ده چې نظیر د خپل کور مخ ته ناڅاپه د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزي نه ګوري چې د ده له زوی جمال سره د یو سړي جنجال دی. جمال یې تر ګرېوان کلک نیولی او ورته وایي چې ژر کوه زما تاوان راکه. دا چې جمال یې ولې تر ګرېوان نیولی د څه شي تاوان ځینې غواړي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ما شمان او گره چه لاره اینی ولی دا اوز با بیاد دوی نلازد سنگ تیری گم
والی کانو آقا دی جماله پردری نخی آلی ایتی کرا وخلی چه در نلاز نشی
دا خدای پرده ممی ولی چپت می در سر کری دی تازی اوز ریگی زبا اوز در سر گورم چه پا دی دیگم و سرون در مات نکم نمو پریدم.
واله کانو دانو موتر خیقه چارا ما تکرد
کاکا هاگه خیره چه ملی پا دیگه ویشته
واله که او در ریگه چه ره داسه پیغم روانی
آجی سیب دو کودری هلکانو دیر پا تنگ کرم پا دیگه ویشته لم مام پا دوی پسی تیگه او ورزه والا اغاستا پا موتر والا گیده
پا دی پلمه دی نپریکدم زما ده موتر کی که تاوان برا کوی
والا که پا جیب که ورو پیم لرم ده خدای پا خاطر اجیسه ما پریکده
غلاش خیره نه ما خو پیسه استال پاره ندیگه تلی چه ده موتر کی که برا ماتوی او بیا با پیاو بخنه زان خلاصه وی درده کرده را و خیه چل پلار سره دی خبرش می نکرم
عجیسه گریوان می خوشه که خدا دی کرده در سره زمه که
درده مخکشه عجیسه زوی دی موتر که خرا ما تکره دا چه دا لسو و شل و رو پوشای نده دیر پیسی دی
عجیسه زده منم چه زوی می دی موتر که خدر ما تکره خو
چه منه ما دا توان را رسی دلی دوم را غط تیگه و کز ما یاد بل چاپر سر لگه دلی وای خامخا مل که ده
خدای ده نکهی چی تا بمر که گی خبر داده چی زما زوی موتاد ده دا کاری قصد نده کرده ما شمانه تنگهی
نو دا کار پا ما پوری چاره لری تاسی پوش آو ده کچی حلوکان مو ما تا بز ما ده موتر تاوان را کبه
گورا جی سیب زوی مل تاسر شخصی دخمنی نلری او نه دا کار قصدن کرده ده
اوه وای پکه دا دی لابل است پکه ولی مولیوانای پا کور که نساتی چه کسو که مخوشه کرده دی
حاجی صاحب خبره داده اجمل بیچاره چه هر روز لکور بوزی ده کچی علکان زوروی که بد وایم داده زمونگ ده کچی دکاندار شمز دی وای
خاصامه ده آکا تو وای چنگه کیسه ده
حاجی صاحب زد سو کالکی گی چه پا دی کچه که دکان لرم ده هر روز ده حالوی کیسه ده سوا چه علکان و اجمل سخ پازاب که آخری تیگا پسی وشتا چه ستاسی پا موتر برابر شوا
واجی صاحب د موټر خیخه بلا پسی زه تاوان ناخلم سبب ای چوک وژلی وی او په لوی جنجال به یخته کړی زوی د لکوچه ته خرا وګرځوا واجی صاحب
حاجی صاحب ستا خبره پر ځای ده کور دی ودان زه ستاسو ټول په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به کوم او لکوچه څخه به هم را وګرځوم
خدای دې خیر درکړي
کور دی آباد کور دی آباد کور دی آباد
تاسو مننه
اورورا کور دی آباد چې د خیخه تاوان دی وانه خستو دائم غریب دی او زوی ما غسه موتاد دی د دې وروسته به ان شاء الله چې د کوڅو را وګرځي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو موسیقی